دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ډلو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د کرنلاري د نهایي کېدو خبر ورکړی دی په کته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ډلې غړي او ویاند نادر نادری د چهارشنبه پورس په خپل ټوئیټر باندې په دې اړه لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمه په شمول نهایي سوی او پر ایجنډا باس پیل کیږي دوار لورو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه او طرزالعمل د نهایي کېدو وروسته ګډ اعلامیه کې هم ویلي چې پرون د چهارشنبه پورس د دواړو لورو ترمنځ ګډ عمومي غونډه هم ترسره شوې ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی غړي او ویاند نادر نادری په خپل ټوټر لیکلي چې په یاد غونډه کې ګډو کاري کمیټو ته دند وسپارل شو چې د ایجنډا موضوعات ترتیب کړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم هم د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړی دی دواړو لورو ویلي چې د مقدمه او طرزالعمل تر نهایي کېدو وروسته به په کاري ایجنډا باسونه پیل شي د 3 سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پرانستل شول خو په کاري طرزالعمل او ځینو نورو مسایلو هوکړې ته د نرسېدو له امله مخامخ غونډې نه وي ترسره شوې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان یو لوړ رتبه جنرال د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امر سره سم په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو کمولې پیل کړې دي او په افغانستان کې ځمکنی وضعیت ستراتیژیک بنبست بلل دي د امریکایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی چې له مخې د ځواکونو د کمیدو سره مخالفت ښودلی و ویلي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالات د خپل اصلي هدف چې د القاعده شبکې ځپل وو تر ډیره بریده په کشي کامیاب شوی په افغانستان کې اوس مهال 4500 امریکایي ځواکونه حضور لري هغه ول چې دی په 2001 کال کې افغانستان ته تللی وو چې دا ډاډه کړي چې دغه ملک بیا هیڅ کله د تروریستان په مرکز بدل نسی او په امریکا بریده ونه کړي جنرال میلی د بروکنز سیرانیز مرکز آنلاین فورم ته وویل تر ډیره بریده تر نن ورځې موږ په دې کې کامیاب شوی یو چې داسې څه ونه سي هغه ول چې وازنی لار چې په افغانستان کې جنگ ختم سي او هغه چې د امریکا د امنیتي اړتیاو سره هم برابر وي هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې یو حل ته وتل دي هغه ول په داسې حال کې چې په دوهی کې د سولې خبري روان دي د ټرمپ ادارې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکم کړي چې یو کال مخې 10000 وو او د جنوري تر 15 نیټې به 2500 پاتې شي د امریکا لوی څارنوال وای د عدلیه وزارت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پراخې درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي لوی څارنوال ویلیام بار د ای پی خبري اژان سره په امریکا کې ویلي چې څارنوالانو او د فدرال تحقیقاتي ادارې یا د اف بی آی ایجنټانو د جمهوری ریاست انتخاباتو پورې اړوند شکایتونه څېړلي خو داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې نتیجه بدله کړي د شاغلی بار د سرګندونی د امریکا برحاله جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته تازه گزار دی زکه چې هغه اعلان لري چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي سیوی او تر اوسه خپل ماتي هم نه ده منلي شاغلی ترامپ د یک شنبه پورس د فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکې کې د عدلی وزارت نه غوښتي وو چې په دې اړه اقدام وکړي د امریکا په متحده ایالاتو کې د نومبر د میاشتې په درېمه نیټه د جمهور ریاست انتخابات وسول د شمیرل سو رایو لمخې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دې انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی خبر حال جمهور رئیس ډونالد ترامپ له هم خپل ماتي نه ده منلي د عراق دوه چارواکو فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د امنیتي دلایلو له کبله په بغداد کې د امریکا سفارت خپل ځینې مامورین ایستلي دي واشنگتن له تیر یو کال راځي د راکټي بریدونو د سړک د غاړي بمونو د لارې د امریکا سفارت او مامورین او دغه راز د یوات په نورو برخو کې د امریکا پوځي قرارګاو هدف ګرځول سخت په غوسه کړي یو عراقي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویل چې د مامورینو ایستل د ورستی امنیتی اندیشنو لکبل دی د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان د سفارت څخه د مامورینو د ایستلو په اړه د تفسیر کولو څخه انکار کړی دی خو ویلی دی چې په عراق کې د امریکا د مامورینو اتباو او تاسیسات خوندیتوب لا هم زموږ تر ټولو لوړ لومړیتوب دی او زیاته کړي چې د امریکا سفیر میتیو ټیلر لا هم په عراق کې دی او سفارت خپل فعالیتونه جاری ساتلی دی لدی مخی چې کله د غبرېدونو دوام درلود نو متحده ایالات عراق ته خبرداري جاری کړ او اختار ورکړ چې په دغه ملک کې به خپل سفارت وتړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ د لبنان په سیاستوالو ټینګار کړی چې حکومت یې جوړ کړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې د بیروت ښار په بندر کې د چاودنې ورسته چې د غیوا د سخت بوران سره مخ دی د مرستې دوهم کانفرنس کوربه وو. د اګست څلورمې نیټې د زورور چاودنې ورسته چې د 200 څخه زیات کسان پکښې مړه او زرګونه نور زخمیان سول د کابینې غړو استعفا ورکړه، خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په هڅه کې ناکام شوي دي. د فرانسې لخوا د پراخو مرستو ورکولو پلان له مخې باید لومړی ګام دا و چې د اصلاحاتو راوړونکی نوی حکومت جوړ شي. د مرستې په دغه نړیوال کانفرنس کې د نړیوالو مرستو ورکوونکو او د لبنان غیر دولتي ارګانونو پکښې ګډون درلود. ماکرون په دغه کانفرنس کې وویل چې د ژمنو درناوی نه دی سوی. د لبنان جمهور رئیس مشال اون وویل چې بشري مرستې ډېر زیاتې اړینې دي او زیاته کړې ده چې د هغه لمړیتوب لا هم د حکومت جوړښت وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د عامه روغتیا وزیر وایي چې د یوې ځانګړې لارښود لمخې په ټول افغانستان کې د کورونا په ناروغۍ د اخته ناروغانو درملنه کیږي. ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په کابل او اوو نورو ښارونو کې د کورونا د ناروغانو د څرک معلومولو لپاره روغتیایي ټیمونه جوړ کړي دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت لري.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په بهر کې د مشت افغان ډاکټرانو او متخصصینو په مرسته د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره یو ملي لارښود ترتیب کړی چې له مخې یې اوس د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو تشخیص او درملنه کیږي.
د جریان مبارزه با کورونا
د کورونا سره د مبارزې په مهال په ټول هیواد کې زموږ ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د یو سرګند لارښود له نشټوالي کړیدل. ما د خپل کار په لومړی ورځو کې په بهر او دننه په هیواد کې د افغان ډاکټرانو یو ګروپ جوړ کړ چې لنې کمرغه په لومړی ځل په دې وټوانی دوه چې د کورونا وایرس د ناروغۍ د تشخیص او درملنې ملي لارښود جوړ کړو. نن له دغه لارښود څخه د هیواد په ټولو دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونو کې کار اخیستل کیږي.
قرار دارد
ډاکټر احمد جواد عثماني چې چهارشنبه په ورځ له ولسی جرګې څخه د باور رای واخیسته دغه جرګې ته تیر ورځ په وینا کې ویل چې په روغتونونو کې د تشخیص او درملنې د لارښود تر څنګ په کورونو کې هم د کورونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو ملي لارښود ترتیب کړي.
راهنمود ملي به خاطر مراقبت های خانگی
په کورونو کې په خفیفه او منځنۍ کچه د کورونا پر ناروغۍ د اخته ناروغانو د مراقبت او سرک د معلومولو لپاره یو ملي لارښود هم ترتیب کړی دی. او لنې کمرغه په روانونه کې په کابل او اوو لویو خرنو کې په کورونو کې د ناروغانو د مراقبت لپاره یو سلو اتلس ټیمونه جوړ شوی چې له عملی روغتیایي خدماتونه د خلکو په کورونو کې تر سره کیږي.
د عامه روغتیا وزیر دغه ټیمونه جوړول د کورونا او بسره د مبارزې په برخه کې اوسر بریالي توپ توګه یاد کړ. په افغانستان کې د تیرو درې اونۍ راهیسې د کورونا او بعد هم څپه خپره شوې چې په ترڅ کې په دغه هیواد کې نږدې څلور زره د کورونا وایرس نوې پېښې ثبت شوې. نن د چهارشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت په شپاړسو ولایتونو کې د کورونا د وایرس 213 نوې پېښې ثبت کړې چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر 6900 تنو ته رسېدلی دی. په تیرو څلورو ساعتونو کې یو ځل بیا ډېرې پېښې په کابل، هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ او د ننګرهار په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې 8000 وړاندې د کورونا وبا خپره شوې چې له امله تر نن ورځې پورې 1902 تنه مړه شوي او 10000 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې پر روانونیو کې د هوا په سړېدو به د کورونا وبا پېښې نورې هم زیاتې شي. دغه وزارت خلکو غواړي چې د کورونا څخه بهر دي، ماسکونه وکاري او د ګړې ګوړې ځایونو ته د تلو څخه ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 10% خلک په ورځني ژوند کې له کورونو بهر د ماسک څخه کار اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګې پرون د کابینې شپږو غړو ته د رای ورکولو په بهیر کې د افغانستان بانک د نومان په ګډون د پوهنې او کلو پراختیا وزارت ته نوماندان رد کړل، او د عامې روغتیا، د سرحدونو او قبایلو چارو او اقتصاد وزارتونو نوماندانو ته د باور رای ورکړي. افغان حکومت د ولسي جرګې لخوا د ځینو نوماند وزیرانو پر ردولو خواشینی ښودلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د حکومت د کابینې 25 غړو ته د رای ورکولو بهیر د شلو نوماندانو په تاییدولو او د 15 پر ردولو سره د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسید. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په غونډه کې 15 نوماند وزیرانو او د افغانستان بانک سرپرست د رای اچولو صندوقونه ایښي وو او 202 سلویخت وکیلانو رای ورکړي چې هر نوماند بریالي کېدو لپاره د باور 122 رایو ته اړتیا درلوده. لادش میری د امیر روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د 115 سلويختو، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم د 206 او د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د 106 ډیر شو رايو پتر لاسه کولو تایید شول. خود په هنه وزارت ته نوماند رنگینه حمیدی د 104 لسو، د کلیو پرختیا وزارت ته نوماند مجیب الرحمن کریمی د 108 او د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی د 2 رايو پتر لاسه کولو سره بریالي نشو. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د رای شمیرلو د بهیر په پای کې وویل نن د کابینې غړو ته د رای ورکولو بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسید، چې د کابینې اکثره غړي د ملي شورا د ولسی جرګې د غړو لخوا تایید شول. ښاغلی رحمانی د افغانستان له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د رد شوو نوماندانو پر ځای نور کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې لخوا د کابینې د رد شوو غړو پر ردولو خواشینی ښودلې. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غته وویل
نوماند وزیرانو ته د باور درای ورکول د پارلمان قانوني حق دی، لبد مرغه متخفی وزیرانو شي د باور را نه د وړي حکومت د ملي شورا سرواده کړی د شي سرپرستی ته دوام نه ورکي.
خود افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یو شمیر غړو ردول پر ځای اقدام غني. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غته وویل چې په لومړی پړاو کې ولسی جرګې د نوماندانو مسلکي توپ او پلانونو ته له پاملرنې پرته د باور رای ورکړي، خو په دویم او دریم پړاو کې دغه دوه مسلو ته په پاملرنې 15 تنه نوماندان رد کړل.
دغه کسان چې د رای د اعتماد نه اخیستي دوی د دې وړ امتیا نه لرله، نو دا د په ټوله کې د ستاینې وړ ده. او په ټوله کې دغه چې کابینې د منګه رای د اعتماد واخیستله، دغه په خپله د قانون د حاکمیت لپاره یو ډیر مهمه موضوع ده. اوس ولسی جرګه کولی شي چې منظمه نظارت وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون د کابینې 12 غړو ته د باور رای ورکړي او 2 تنه یې رد کړل. د ښځو چارو وزارت ته نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند محمد طاهر زهیر د رای ورکولو په دویم پړاو کې د ولسی جرګې لخوا رد شوی وو. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې لخوا د رد شوو کسانو پر ځای نوي کسان دغه جرګې ته معرفي کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو په راپورټ کې هم واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پرون د نومول سو وزیرانو د پروګرامونو د اوریدو څخه وروسته رایګيري وسوه او درې تنه رات سول. ولسی جرګه تاکید کوي چې کابینه باید تکمیل سي چې د ولس د ستونزو غم وخوړل سي. موږ په همدې حق له د پارلمان د غړي جاوید صافی سره مرکه کړې.
جاوید صافی صاحب، نن چې ولسی جرګې کې رایګيري وشوله، د نومول شو کسانو د پاره درې کس رد شوي دي. دا درې کس د کوم وزارتونو د پاره کاندیدو اول رد شول؟
دغه درې کس د پوهنې وزارت لپاره چې کوم وزیره کاندید و هغه رد شو. همدارنګه د افغانستان بانک د ریاست لپاره چې کاندید و هغه رد شو، د تایید رایه ترلاسه نه کړه. او دریم وزیر د کلو پراختیا وزیر و چې هغه د تایید رایه ترلاسه نه کړله. اصلا موضوع دا ده چې دغه څو برخې لري. یو خدای دې چې خپل دغه کم کاندیدان صاحبان چې دوی د خپل برنامه په صحیح توګه یا نه د وړاندې کړي ولسی جرګې ته همدارنګ د دوی کمپاین چې هغه د ولسی جرګو غړو ته باید دوی سره هم لازم وو کمپاین کړی وي، په هغه شکل باندې کمپاین نه دی کړی، او ځینې نورې ستونزې مشکلات وو چې دغه د هغوی دغه زده کړې مرتبطې نه وي، همدارنګ د دوی د کمیونیکیشن او د خلکو د ولسی جرګې د استازو سره د روابطو خبره هم ډېره مهمه ده. قانونی خدمت او کار باندې راضی ورته پتی راکی نوی کړي ترې راضی نوی دا هم سبب کېدلی شي چې د درت راي واخلي.
جاوید صافی صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی خو ډیر کسان معرفي کړل مخکې، تر اوسه پورې ټول څومره تایید شو او څومره رد شو؟ اوله
پولیس جرګې ته د ولسمشر غنی لخوا معرفي شوي کسانو له ډلې څخه چې دغه رد شوي دي، دغه ټول د ولسمشر غنی د ټیم او ډلې کسانو دغه رد شوي دي، او ټول په ټول کې څلور دي.
ښه، څلور کسان
وزیران او رئیس دي.
ښه، او اصلا معرفي شوي او پنځه ویشت کسان
او پولیس جرګې ته معرفي شوي کسان چې مختلفو ټیکټونو څخه معرفي شوي، خو ولې د ولسمشر معرفي کړي او ټول پنځه ویشت تنه، او چې په هغه کې څلور ویشت وزیران او یو رئیس د افغانستان بانک. پروسیجر دا دی چې دوی راځي خپل برنامه ولسی جرګه ته وړاندې کوي، لاغې ورسته په دویم ورځ باندې سمدستي پورته سندر کې خدل کیږي او
رایګری کیږي. کاندید وزیران باید کوم کوم معیارونه پوره کړي چې د اعتماد رایه وګټل شي؟
تر ټولو مهم دا دی چې هغه مسلکی وي، تجربه ولري، دی وطن ته ژمن وي، په دی وطن کې وخت تیر کړی وي، د خلکو په درد باندې درمن شي. همدغه سی لکه ما چې ورته مخکې اشاره وکړه چې دغه د ولسونو د کوم خدمت راځي یا کوم کار راځي په ښه توګه سرته ورسوي، یو نوښت راولي او یو توقع تیر کېدای شي، همدغه هغه معیار دی چې یو وزیر ته یا رئیس ته پرې رایه ورکوي.
فکر کوئ چې وسم سرپرست وزیران پاتې دي؟
که چیرې دغه څلور تنه معرفي شي، خو بیا د وزارتونو ستونزه حل ده.
صافی صاحب محترم، دی سرپرست کابینې په ولس کې څه مشکلات پیښ کړي وو او اوس به حل شي؟
اول خدا دې چې په قانون کې د سرپرست وزیر لپاره خپل موده معلومه ده، لاغې څخه دا په کلونو کلونو باندې وختي وو په خپل هم دغه قانون ماتول دي. دویم دا چې وزیران او رئیسان په ولسی جرګې ته جوابګو نه وو، او په ډیرو برخو کې دوی قانون ماتاوه. کله چې د ولسی جرګې پر رایه باندې وزیر یا رئیس تایید شي، نو بیرته ولسی جرګه دغه حق لري چې له هغوی څخه د خپلو کړنو په اړه باندې پوره معلومات وکړي او راوی غواړي، او دغه د ځینې مسایلو چې د ولسی جرګې یا د ملت په تاوان وي چې بیرته هغه د رایه بیرته ترې اخیستلی شي. نو دغه ډېر مسایلو چې په دغه تیرو کلو کې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان دغه نظام ته یو مشکل جوړ کړی وو، چې خوشبختانه دغه مشکل تر ډېره حل شوی دی، ډېر وزیران صاحبانو رایه اخیستې ده، او پوره یقیني ما چې دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری وي. بل دا چې تر اوسه پورې زموږ سرپرسته کابینه وه چې هغه نورې دنیا ته د منلو وړ نه وه، نو په دې وجه باندې د ولسی جرګې لخوا دغه فشار راوړل کېږي چې باید هېڅ یو سرپرست رئیس او وزیر پاتې نه شي تر څو زموږ حیثیت په نړیواله کچه باندې برابر شي.
ډېره مننه جاوید صافی صاحب، کور دې ودان.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره سوله د دوی په لومړیتوبونه کې راځي، او هیڅ کله یې له هغوی سره په مذاکراتو کې خنډ نه دی رامنځته کړی. د جمهور رئیس یو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ته چې آن حکومت په رسمیت نه پیژني زیات امتیازات ورکړي، چې په نړۍ کې بل حکومت وایي داسې یوې ډلې ته ورنکړي. حکومت وایي چې طالبان پر خپلو ژمنو نه دي درېدلې او د هغوی د زرګونو بندیانو له خلاصون سره سره یې تاوتریخوالی نه دی کم کړی.
افغان حکومت وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو مخه نه ده نیولې. دوی وایي داسې یوه ډله چې حتی دوی د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني ډېر امتیازات ورکړي دي. دا ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ګواکې ولسمشر غنی او د هغه نږدې کسان له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. ښاغلی عمر وایي چې طالبان لا هم پر تاوتریخوالي تکیه کوي او فکر کوي چې روانې وژنې په ګټه دي.
افغان حکومت وایي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او دواړو اړخونو د خبرې د تګلارې پر یوې اجتماعي هوکړه کړې، خو د دې اصولو مقدمه لا هم زیات وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
طالبانو د مذاکراتو په دغه روان بهیر کې خپل خشونت لا زیات کړی دی، کم کړی نه دی. خلک د سولې د مذاکراتي پروسې له دې اوږدېدو ستړي سو. اته له حکومت یو غوښتل سي حکومت خپل پلاوی بیرته راستون کی، خو حکومت تسول لمړیتوب لري.
رويټرز خبري د سولې ټکنی خبري او په افغانستان کې ورستر بل زیاتې دونکو تاوتریخوالي هغه څه چې د افغانانو اندیشنې راپورته کړي. د نړیوالې ترهګری په اړه د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ یو راپور شي چې له هم افغانستان د ترهګری د قربانیانو په سر کې راځي. د دې راپور له مخې چې له ترهګری څخه په نړۍ کې درامسته سوی وژن یو سلویش سلنه په افغانستان کې ده، چې په دې کې د واټیا سلنه مسول طالبان بللي.
مطابق با یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 766 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه انفجار ماین های مغناطیسی، ماین های کنار جاده و موتربم ها قربانی شدند.
په داسې حال کې چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل سوي، امریکا اعلان کړی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. د ناتو سرمنشي یانس ټولټلبرګ ویلي چې د افغانستان د مسلې په اړه د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن سره پر دې خبرې کړي چې په دغه هیواد کې د پاتېدو او وتلو په دواړو حالتو کې باید پرې کړو. افغان حکومت وایي چې د دوی او ناتو ترمنځ اوږدمهاله همکاري دوام لري.
موږ د یو مشترک تعدید په وړاندې باندې مشترک مبارزه لرو، او ترڅنګ ناتو ژمنه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ته په اوږدمهال کې هم روزنه ورکړي، هم د تجهیز او د وسلو په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره همکاري وکړي.
د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې د ثبات لپاره شلار له افغان ځواکونو سره همکاري او مشورې دي ترڅو د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي.
سولې پروسه چې کوم روانه ده، زه فکر نه کوم په راتلونکي څو میاشتو کې به هغه پایلې ورکړي چې د افغانستان خلک ورته تمه او توقع لري. دا به د نړیوال ټولنې، ناتو او مخصوصا امریکې لپاره ډېر ښه چې دوی پرې نږدې چې افغانستان خدای مکړه بیا هغه ځای ته بدل سي چې نه تنها یوازې د دوی هېوادونه بلکې نور هېوادونو ته هم یو ستر ستراتیژیک تهدید په توګه وپېژندل سي.
افغان حکومت ډاډ ورکړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپږ نوي سلنه عملیات په خپلواکه توګه ترسره کوي، خو وایي چې له ترهګرۍ سره باید ټول په ګډه مبارزه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جرمني وایي له افغانستان څخه د بهرني سرتیرو په وتلو ناتو د سولې بهیر ته غلط پیغام ورکولای شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د دوه ورځنی ویډیوي کانفرنس لاره د دې اتحاد لپاره په مهمو مسایلو بحث کوي. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
So ministers, their colleagues, a warm welcome to all of you. I see that we are ready to start.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د دوه ورځنی ویډیو کانفرنس لاره په افغانستان کې د ناتو د ماموریت راتلونکي او له طالبانو سره د سولې خبري ارزوي. غونډه نن د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په وینا پرانستل شو.
Today and tomorrow we will address a range of issues.
نن دوشنبه او سبا سه شنبه به موږ په یو لړ مسلو بحث وکړو چې پکې د ناتو دوامدار همغږي، د روسي پوځي جوړښت، د چین ظهور او په افغانستان کې د ناتو روزنیز ماموریت مسلې شامل دي.
ناتو له افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو پاړه اندېښنه خو دلیدا. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ناتو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو سره د سولې خبرې لستونزو سره مخ نه کړي.
په افغانستان کې د سولې پروسه باید د اسکر د بې وخته وتلو له امله د خطر سره مخامخ نشي. له همدې امله موږ په دې اړه په تیرو اونیو کې د امریکا اعلان په احتیاط وڅارلو، ځکه موږ نه پوهیږو چې دا به پر طالبانو څه ډول اغیز ولري. زموږ لپاره د سولې د پروسې ساتنه ډیره مهمه ده. همدا لامل ده چې موږ په افغانستان کې نړیوال پوځي حضور ته اړتیا لرو. خو هو، ماموریت باید پای ته ورسیږي او دا زموږ هدف دی چې د سولې خبرې اترې په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي او افغانستان بیرته افغانانو ته وسپارل شي.
کاغلی ماس زیاته کړه چې هغه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د دوامدار ملاتړ هیله لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بیجنګ د هانګ کانګ د ازادۍ او خپلواکۍ په خلاف کلکې حملې ته دوام ورکوي. امریکا د پیټریوتیزم پریکړه په کلکه غندي چې د خلکو د ملي کانګرس خاصه کمیټې د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه تصویب کړې وه چې د هانګ کانګ د مقننې شورا څلور غړي بې صلاحیت کړل. د مطبوعاتو رپورټونو له مخې دغه پریکړه د هانګ کانګ اجرایوي قوې ته اجازه ورکوي هغه قانون جوړونکي له شورا نه وباسي چې که داسې وبرېخي چې د ښار د خپلواکۍ پلویان دي د خارجي قواو سره دسیسه جوړوي یا بې د محکمو له لارې ملي امنیت وګواښوي. په اساسي توګه دغه اقدام د هانګ کانګ حقوقو ته تاوان رسوي چې غواړي خپل استازي انتخاب کې ځکه اساسي قانون ضمانت کړی دی او د چین او برطانیې د ګډې اعلامیې له مخې بیجنګ نور رسوا کوي چې خپلو بین المللي ژمنو ته اهمیت نه ورکوي. د امریکا د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین ویلي د چین کمونست ګوند یا سی سی پی په څرګنده توګه د خپلو بین المللي ژمنو نه سرغړونه کړې ده او امریکا به د هغو کسانو معلومولو او ورباندې بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي چې د هانګ کانګ د ازادۍ د تباه کولو مسؤل وي. سی سی پی د جون په میاشت کې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت یو سخت قانون تصویب کړ چې هر هغه څه ته سزا ورکوي چې بیجنګ ورباندې دورانکاری، جدایی، تروریزم یا د خارجي قواو سره د دسیسې جوړولو فکر وکړي. سزا یې د عمری بنده پورې ده. له هغه وخت نه را په دې خوا بیجنګ د هانګ کانګ تقریبا ټول دیموکراتیک پروسس له منځه وړی دی او ډېرې هغه قانوني عنانې چې د هانګ کانګ د خودمختاري، ثبات او سوکالۍ اساس دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یوه لیکل شوې وینا کې یو ځل بیا وویل د سی سی پی د پیټریوتیزم پیچلې خیال یوه بانه ده چې ازادي خپه کړي او د دیموکراسۍ غوښتنه کوي. امریکا به په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدینو او ملګرو سره کار کوي چې د هانګ کانګ د خلکو د ازادۍ او حقوقو مبارزه کوي او د بیجنګ سپکا ناکامي څرګندوي چې د خپلو ژمنو احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلي موږ به د دغو اقداماتو لپاره خلک او پالیسۍ مسؤلې وګڼو چې د هانګ کانګ خودمختاري او ازادي له منځه یوړل. موږ د دیموکراسۍ د پلوي بې صلاحیته شوو قانون جوړونکو چې په احتجاج سره استعفا وکړه او د هانګ کانګ د خلکو سره ولاړ.
د امریکا ژغ سر مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.